وكذلك أعثرنا عليهم او دغه شان مونږ د هغوی راز کاره کړو، یعنی هغوی مو خبر کړل په دې باندې. څنګه اوس دا مونږ ته د حدیث نه پته لګي چې کله د دینه یو هلک لاړو بازار ته، نو هغه ډیر حیران او پریشان و چې دا څه شول. داسې فرض کړئ لکه د 1722 صدی کس کنن راشي، هغه خو به سم پاگل شي چې هغه دا هر څه وویني چې دا لاسو سیزونه دي چې په اسمان کې الوزي، چې دا لا دوی د خپلو ځانونو سره څه خبرې کوي، بنده روان دی او خبرې کوي چې دا دی د څه سره خبرې کوي، او دا په سړکونو باندې څه روان دي چې هغوی نه چپه ګاډۍ لیدلې وي، نه فون او نه جهاز، هغو ته به څه پته وي؟ په هغو خو به سر وچورلي چې دا لاسو دي. هغه حیران دی چې نه هغه ځای، نه هغه سامان، نه هغه لارې، نه هغه خلک، هیڅ هم هغه شان نه دي. خیر، هغه دوکان ته لاړو چې خوراک واخلم. هغو د سپینو زرو سیکه را وویسته، په هغې باندې د هغو د بادشاه تصویر و. دوکاندار چې هغه سیکه په لاس کې واخیسته، نو هغه وایي چې دا لاسو دي. د هغو حال حلیه هم بدله وه، د هغو جامې. دوکاندار ترینه پوښتنه وکړه چې دا سیکه در ته د کوم ځای نه میلاو شوې ده؟ هغو چې دا خو زموږ د بادشاه ده. دوکاندار وی چې د کوم بادشاه؟ هغو بل دوکاندار ته وښیله چې دا د کوم ځای سیکه ده. د هغو دا خیال شو چې ګنې دو ته چېرته خزانه میلاو شوې ده چې دا د سپینو زرو سیکه یې ترینه راوړې ده. ګورئ که نه په ژبه کې هم فرق راشي. د پخوانۍ زمانې د خلکو په لهجه کې او د نن ورځو د خلکو په لهجه کې څومره فرق وي. نو ډېر خلک را جمع شو او پوره شور جوړ شو. هغوی دا خیال و چې دو ته چېرته خزانه میلاو شوې ده. هغوی چې نه، زه خو اوس د دې ځای نه تلی یم او زما ملګري هم هلته دي، په غار کې دي. اوس ټوله معاشره بدله شوې وه، ځکه چې په هغې کې عیسائیت راغلی و، شرک ختم شوی و. هغوی وایي چې دا لا کوم بادشاه دی؟ زمون خدا بادشاه دی. هغوی بیا دا هلک خپل بادشاه له بوتلو. هغه هلک ورته وی چې ګورې، زه د فلانی ځای نه راغلی یم، زما سره نور ملګری هم دي، زه خو یوازې نه یم. هغوی ته دې داسې ښکارېدو لکه څوک پاگل چې لګیا وي. بیا هغوی لاړل غار طرف ته، نو هلته یې نور هلکان هم ولیدل، او بیا دا هلکان سملاستل او دیله مرګ راغی. سبحان الله. او دغه شان الله تعالی د دې راز ښکاره کړو ليعلموا زكاة هغوي بوهشي أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. زكاة هغوي بوهشي سوك ده هغ زماني چكم خلقو چه ده الله وعد رشتيني ده، أو ده قيامت براتلو كي هس شك نشتا. ده الله وعد رشتيني ده، ندا كم وعد ده؟ ده الله سبحانه وتعالى خطول وعد رشتيني ده، لكن ده وعده چه الله سبحانه وتعالى د ایمان والو سره دی. هغوی یوازې نه پرېږدي، او د الله تعالی دا وعده چې یوه ورځ به قیامت ضرور راځي، او د الله سبحانه وتعالی دا وعده چې مړي به راپاسي. ځکه چې دوی 300 کاله پس ژوندي شول، نو دغه شان به الله سبحانه وتعالی مړي هم ژوندي کړي. او دویمه دا چې د قیامت په راتلو کې هیڅ شک نشته. اوس دا هغه وخت و چې الله تعالی دوی راپاسول، او هغه وخت په کریسچنز کې دا ډیبیټ روان و. د هغوی عالمانو بحث کوو چې د قیامت په ورځ بندیان راپاسي، نو هغوی به د روح او جسم سره راپاسي، او که صرف روح به وي، ځکه چې جسم خو به ختم شي. نو الله سبحانه وتعالی په هغه وخت دا کسان راپاسول چې دا وګورئ، کچرې الله تعالی دوی د جسم سره پریزرو کولی شي او راپاسولی شي، نو دغه شان به هغوی هم د قیامت په ورځ راپاسي. نو دا الله تعالی دا وعده او داغو هر وعده رښتینی ده، او په دې کې بندله بالکل شک نه دی پکار. چې کله انسان د الله تعالی وعده واوري د قیامت د ورځې په باره کې، یو مثال به واخلو چې الله تعالی به ایمان والو له کامیابی ورکوي او کافرانو له به عذاب ورکوي، او نورې هم چې څومره وعدې دي. چې کله انسان دا وعدې اوري، نو شیطان د هغوی په زړونو کې شکونه او شوبې اچوي چې دا به څنګه کېږي، دا څنګه کېدی شي. نو په هغې کې معمولي شک هم نه دی پکار چې شاید د الله تعالی وعده به نه پوره کېږي. نه، د ایمان والو زړه پکار ده چې په دې خبره ښه مطمئن وي چې د الله تعالی هره وعده رښتینې ده. دویمه، موږ ته دا پته هم لګي د قیامت یقین زموږ په زړه کې پکار دی. پدی کې بالکل شک نه دی پکار. قرآن د هرې زمانې د پاره دی، د هغوی د پاره هم و او نن هم. چې کوم اتیست دي کو هغوی دا واقعه وایي، نو هغوی ترینه نصیحت اخیستی شي. زمونږ ایمان خوشته لیکن کمزورې دی. چې کله د بنده عقیده پخه شي نو یقین وکړئ دنیا ته د کتو زاویه د بنده بدله شي، او چې کله غم هم راشي نو بنده وایي چې د دې سره به زما د آخرت درجې اوچتې شي. چې پریشانی راشي نو بنده وایي چې زما ګناهونه به اوریږي، او که بیماری راشي نو بنده وایي چې د دې په ذریعه زما ګناهونه ختمیږي. دا زما ازمایش دی. که خوشحالي راشي نو هغه هم ازمایش دی، او د مال یا د پیسې سره چېرته زه د حد نه ونوزم، چېرته لویي راکې رانه شي. الله تعالی ګوري او ما ته به د دې هر څه جواب ورکول وي. او که څوک هغه ګناه طرف ته راولي نو هغه ویریږي چې نه، الله به رانه ناراضه شي. د هغو دماغ هر وخت په آخرت باندې وي. هغه د هغه ځای مطابق سوچونه کوي چې دومره نیکۍ مې وکړې او دومره مې وبایللې چې د دې کار هلته څو اجر دی او هلته یې څه سزا ده. نو د دې یقین د مضبوطولو ضرورت دی، ځکه چې د دې زموږ د روزانه ژوند سره تعلق دی. او دا یقین صرف دننه نه وي، بیا یقین په ټول ژوند باندې خور شي، بیا د بنده غمونه او خوشحالۍ بدلې شي، بیا دنیاوي نقصان هغو ته غټ نقصان نه ښکاري. او که ډېره لویه کامیابي ورته میلاو هم شي نو هغه ورته څه لویه کامیابي هم نه ښکاري. او د الله یوه وعده دا هم ده چې د الله دین به غالب راځي، بیا هغه نه پریشانه کیږي. دا د الله وعده ده چې دا دین به په دنیا کې ګوټ په ګوټ باندې داخل شي. او د الله تعالی وعده ده چې هغه به ضرور د ایمان والو مدد کوي. نو بیا بنده ولی شک کوي؟ د الله سبحانه و تعالی هر وعده رښتینې ده، که هغه زر پوره شي او که هغه څو وخت پس پوره شي. قرآن او حدیث چې سوایي نو هغه ټول رښتیا دي، حق خبرې دي، او داسې به کیږي. او قرآن بار بار یادګیرنه کوي که الله سبحانه و تعالی وایي چې زما په لاره کې وخت ولګوې نو زه به درله برکتونه درکړم او خپل رحمتونه به در باندې خوارو کړم. که په دنیا کې یوه پیسه خرچ کړې نو په دنیا کې به لس چنده درکړم او په آخرت کې به اویا چنده درکړم. دا ټولې وعدې دي د الله تعالی. نو بیا ولې مونږ یقین نه کوو؟ د الله مدد د صبر والو سره دی. نو د الله تعالی هر وعده حق ده. اذ يتنازعون بينهم امرهم، چې کله هغوی په خپلو کې بحثونه شروع کړل په دې معامله کې. چې کله هغه هلکان وفات شول نو په کار ده چې د هغوی د آخرت ایمان پوخ شوی وي، نو هغوی په نورو خبرو او بحثونو کې انختل. فقالوا بنوا عليهم بنيانا، نو هغوی وی چې ګورئ دا څومره غټه معجزه ده، راځئ چې په دې باندې مانیومنټ جوړ کړو، یو یادګار. زمونږ یادګارونه ډېر خوښ وي، د خپل مور او پلار تصویرونه ساتو. دا څه یادګارونه دي؟ دا یو غلط کار دی او کول نه دي پکار. لیکن زمونږ د یادګارونو ډېر غټ شوق دی، په هغوی باندې مونږ مزار جوړ کړو چې دا یادګار پاتې شي. د داسې یادګارونو هیڅ اهمیت نشته. یادګار د هغوی عملونه وو. د هغوی د عملونو نه سبق واخلئ چې د هغوی کوم ښه عادتونه او خویونه وو او څنګه به یې نیکۍ کولې. هغه ستاسو د پاره یادګار پکار دی. د تصویرونو سره څه کیږي؟ او ځینې خلک د خپل خاندان والو تصویرونه په دیوالونو لګوي، او د دې نه زموږ مذهب مونږ منع کړی یو، ځکه چې په کوم کور کې تصویرونه په دیوال باندې لګېدلی وي نو هلته د رحمت فرشتې نه راځي. دا هغه قصه ده چې په دې کې الله تعالی خپل یو قدرت ظاهر کړی دی. د دنیاوي ژوند او د ماده پرستۍ چې کومه مقابله ده، د مټیریالیزم، هغه پکې خیالي شوی دی چې ګورئ د هغوی سره څه وشول. د دې مقصد دا و چې دا خلک پوه شي چې الله تعالی به دوباره خلک راپاسوي، چې د الله وعدې رښتینې دي او په دې کې شک نه دی پکار. چې دوی د آخرت سوچ کړی وي نو د هغوی فوکس د یادګار په جوړولو و. ربهم اعلم بهم، رب هغوی زیات پیژني. چې د هغوی یعنی اصحاب کهف حیثیت څه و؟ هغه بحث چې کوو نو هغوی ته هم پته نه وه. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هغه خلک چې د چا خبره به زیاته منلی کېده نو هغوی فیصله وکړه چې په اصحاب کهف باندې مسجد جوړ کړو. د مسجد مطلب سوی مسجد ها غزیوی چی کمزی که بنده عبادت کوی. داستاسو دا کور یو گوٹ هم که دیشی چی حل تاسو همیشه منز کوی. هغه هم مسجد که دیشی او مسجد یو خاص عمارت هم که دیشی لکمون خلق چی مسجدونه جوڑوو. مسجد وایی دا عبادت زیتا نو هغوی وی چی مونگ با یو عبادتگا جوڑ کرو نو دا با یو نخ جوڑ شی او زینو وی چی نا دلت با عمارت جوڑ کرو که دیشی چی هغوی بیا مسجد جوڑ کری وی زکا چی دا غوی خبر با زیاد خلکو منلا نو اوس دا دی زین زینی خلکو دا عقیده جوڑ کرا چی گوری پا کاف والاو بانی مسجد جوڑ شوی و نو مونگ با هم پا خپلو قبرونو باندی مسجد جوڑ کرو چې د چانیک بنده قبر وي نو هغه مسجد جوړ کړي. نو اصلي خبره دا ده چې دا خبره دلته نه ده خوښه شوې چې هغوی سو په بحثونو کې اونختل. الله تعالی سو ویل غوښتل او هغوی سو کړل. د مسجد د جوړولو تعریف نه دی شوی او ځکه کوم مسجد جوړ شوی هم و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په دې خبره باندې فرمایلی وو چې کله هغه په بستر مرګ باندې پروت و نو دا خبره یې کړې وه یو څو ورځې مخکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په عیسایانو باندې دي د الله تعالی لعنت وي چې هغوی د خپلو انبیا قبرونه د عبادت ځایونه جوړ کړل او مونږ هغه کار کوو چې مونږ په قبرونو د پاسه مسجد جوړوو. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یا الله زما قبر وصل مه جوړوې. وصل وایي هر هغه شیسته چې د الله نه علاوه د هغې عبادت وشي او د دې سپلنګ دی واو فا درې نقطه والا فا او لام او بت ته هم وایي یعنی چې زما قبر د عبادت ځای مه جوړوئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا قبوله شوه ځکه خو د هغو قبر بند دی ښکاره نه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بدترین خلق به هغه وي چې په هغوی باندې قیامت قایم شي او هغوی قبرونه عبادتګاه جوړ کړی وي. الله اکبر. او د دې باوجود زمونږ په ملکونو کې څومره مزارونه دي د یو لاک نه زیات مزارونه دي په مسلمانانو ملکونو کې او دا څومره د افسوس خبره ده چې هلته خلک زی او عبادتونه کوي زناور ذبح کیږي. د حضرت امام حسین رضی الله عنه مزار ګورئ څومره خلک هلته زی بهشتی دروازه و گوره دا غیه نسوم را خلق تیریگی دا زین مزارونو نخو خلق دوم را آمدن جوڑوی چی پا غیه بانی طول ملک چلی دیشی. دا مسلم حدیث ده چی که پا یو قبر بانی تاسو مزار اومومی نو ها غره او غرزوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چی زما دا امت دا پار طول از مک مسجد جوڑ شوی ده سیوای دا دو زیونونا یو قبرستان او بل حمام یعنی باتروم. په دې دوو ځایونو کې بنده مونځ نشي کولی ځکه علما وایي چې که په یو مسجد باندې قبر جوړ شي نو قبر د هغه ځای نه لرې کړئ او که د یو قبر د پاسه مسجد جوړ شي نو هغه مسجد وغورځوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په قبرونو باندې مه کینئ او هغې ته مه مخ کوئ او مونځ کوئ. یعنی په قبرونو د پاسه ودرېدل او عبادت کول دا منع شوي دي چې دعا کوئ نو قبلې طرف ته مخ کوئ. نن ځای په ځای باندې مزارونه دي او هلته عبادتونه کیږي هلته سادرې غوړیږي هلته خلک د بابا کاڼي په ځان راکاږي هلته دیګونه پخیږي هلته خوراکونه او چایونه پخیږي هلته تارونه غوټه کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یهود باندې لعنت ویلی دی په دې وجه نو مونږ بیا ولې داسې کوو. او د سلورو امامانو په نس دا حران دي او د امامانو نه پس خلکو دا کار شروع کړو چې د قبرونو د پاسه مزارونه جوړ کړل. که څوک وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې خو هم مسجد دی نو دا خبره یاد وساتئ. صحابه کرام رضی الله عنهم تیر شول د هغې نه پس هم خلک تیر شو. د ملک بن مروان په دور کې 200 کاله تیر شوي وو هغه وخت دا مسجد چې دی نو دا یې اکسپینډ کړو یعنی لوی کړو. د صحابه په ورځو کې چې مسجد لوی شو نو د نورو طرفونو نه لوی شوی و خو قبر طرف ته یې نه و لوی کړی دلته اکسپینشن نه و شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر خو بالکل بند دی او هغه خو په مسجد کې نه و جوړ شوی. دا د حضرت عائشه رضی الله عنها حجره وه د هغې کور و لیکن پیغمبر په هغه ځای کې ښخیږي کوم ځای کې چې هغه وفات شي. او دا د الله تعالی حکم دی، نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته ښخ شوی دی، او چې مسجد لوی شو نو ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه پکې هم راغله، او هغه طرف ته څوک مخ نشي کولی، قبر په سایډ باندې دی. کو تاسو ریاض الجنه ته تلیئ نو تاسو به کتلی وي چې قبر په سایډ باندې دی، هغې ته خو څوک نه مخ کوي. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم، دير ضرب هغوي اوائي چه هغوي دريو او سلورمي سپيوو، هغوي پنزوو او شپاگمي سپيوو، رجما بالغيب، داخو هغوي هسي پا هواكي غشي ولي، يعني اندازي لگوي. ويقولون سبعة وثامنهم، او هغوي وائي چه دوي اووو او اتمي سپيوو، يعني هغوی ته هم د صحابی کهف په باره کې پته نه وه چې هغوی څو کسان وو، او خلکو د دې نه سبق وانخیستو، خو په دې بحثونو کې اون ختل چې کهف والا څو کسان وو، حالانکه د دې سره څو فرق پرېوځي چې څو کسان وو. په دې آیت کې ډېر غټ سبق دی. سوچ کوئ چې بیکاره بحثونه کول چې د هغې نه څونه جوړېږي. د دې اولنو دوو خبرو ته رجما بالغیب ویلی شول، ځکه علما وایي چې هغوی اووو او اتم د هغوی سپی وو، او ځکه چې کله قاله قالو او بیا قالو راغی په نولسم آیت کې، نو په هغې کې یو قاله شو، قاله د یو دپاره راځي، او قالو دوه ځله راغی، نو کم از کم اوو کسان وو هغوی. لیکن قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، تاسو رب ته د ټولو خبرو بهتره پته ده. دا ټولې خبرې چې دي نو دا ایررلیونټ دي، بې مقصده دي، د دې نه څونه جوړېږي. که چاته د دې پته ولګي هم نو دا چاله څه فایده نه ورکوي. ځینې خلک داسې بې مقصده سوالونه کوي، او د سوال نه هم بنده ته لګي چې دا بنده څومره عقلمند دی. نو د سوال کولو نه مخکې سوچ پکار دی چې د دې سوال زما د عمل کولو سره څه تعلق شته. نو خبرې د عقل پکار دي، هسی د بیتوک خبرو نسو جوړیږي. فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتی فیهم منهم احدا، نو او فرمایلی شو چې مکه وی تاسو په دې خبرو کې جګړه مگر ظاهرا، یو د ظاهرا مطلب دی چې انسان ته د یوې خبرې پته وي نو هله دې خبره کوي، چې پته ورته نه وي نو خبره دې نه کوي، چې د چا سره دلیل وي نو هغه خبره دي وکړي، ګنې خاموشه دي کینی، چې ستاسو سره علم نه وي نو خاموشه کینی، بحثونه مه کوئ. او چې ډیبیټ هم کوئ نو د علم سره، او د ظاهرا مطلب ظاهري یعنی سرسری هم دی، چې د دې نه جذباتي مسله مه جوړوئ. ولا تستفتی فیهم منهم احدا، او په دې کې د یو کس نه تاسو فتوا هم مه غواړئ چې ستاسو څه خیال دی په دې باره کې، ځکه چې هغوی ته هیڅ پته نشته، الله تعالی ته ټوله پته ده. د یهود او نصارا نه د پوښتنې کولو ضرورت نشته. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، او مه تاسو وایئ د یو څیز په باره کې چې زه به دا کومه. ګورئ، هغوی چې کوم درې سوالونه کړي وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته فرمایلی وو چې زه به درته سبا له ووایم، خو داغونه انشاء الله ویل هیر شول، او بیا وحی رانغله، او بیا پنځلس ورځې پس وحی راغله. نو انشاء الله ویل دومره ضروري دي چې الله تعالی په خپله دا هدایت ورکړي دي چې چرته داسې مه وایئ چې زه به دا کار وکړم، او د سبا مطلب صرف سبا نه دی مگر په فیوچر کې، په راتلونکي زمانه کې چې کله هم تاسو سو کار کول غواړئ نو ضرور دا وایئ چې الا ان یشاء الله، مگر دا چې کو الله غواړي. ان شاء الله ضرور وایئ، دا درې لفظونه دي، ان شاء او الله. کچری غواړي الله، چې کله انسان ان شاء الله وایي نو هغه خپل ځان الله ته وسپاري، چې کو الله غواړي نو دا کار به وشي، دا زما د طاقت سره نشي کېدی، او د دې فایده داوي چې د الله تعالی برکت پکې شامل شي. کو ستاسو یقین هم وي چې دا کار به زه وکړم، لکه یو سړی و، هغه خپل خر بوتلی و بازار ته د خرڅ دپاره. خلکو ورته وی چې چرته ځې، هغه وی چې خر خرڅومه. خلق ورطا ويل چه انشاء الله وايا چه دا بزوك خرسوما هغوية چه دا انشاء الله سو ضرورت ده خر را سره ده بازار مخامخ ده او طول خلقو تا دا خر ضرورت هم ده زولي وايم هغه بازار ته لاړو د هغه ځای نه ایسته بیسته سیزونه واخیستل نو خلکو ترېنه تپوس وکړو چې خر دې خرڅ کړو نو هغه وویل چې انشاءالله لا خرڅ کړی مې نه دی نو په دې کې د انشاءالله ویل څه ضرورت دی انشاءالله د مستقبل لپاره وایئ او که تاسو ته ښه پته هم وي چې دا کار به زه وکړم خو بیا هم انشاءالله وایئ د ځینو خلکو انشاءالله کلام وي په هر خبره باندې انشاءالله انشاءالله وایي لکه چې څوک تپوس وکړي چې ته څه کوې او زه وایم چې زه سبق هایم انشاءالله مونږ فلاني ځای ته تللي وو انشاءالله او مونږ راغلو انشاءالله دلته راغلی دي غدن چې کله څو کار په راتلونکي زمانه کې کول غواړئ نو هغه وخت په انشاءالله وایئ په دې کې درته یوه فقهي مسله هم بیانوم چې کله قسم خورئ نو هغه وخت هم انشاءالله وایئ زو قسم خورم چې سبا به ستاسو کره راځم که انشاءالله مو وی او لا نړۍ سباله او که هغه قسم تاسو مات کړئ نو په تاسو به ګناه نه وي کفاره ورکول به نه وي ځکه چې تاسو ویلي وو چې که الله غواړي او هغه وخت نه وي استعمالول په کار چې د بنده اراده نه وي او هسې انشاءالله وایي بنده له د دوکې ورکولو دپاره نو په دې کې دا فایده ده واذکر ربک اذا نسیت او د رب ذکر کوي چې کله ستاسو نه هیر شي یعنی که چېرې ستاسو نه انشاءالله ویل هیر شي چې کله هم درته رایاد شي که هغه دوه ګنټې پس وي لکه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې که کال پس درته هم رایاد شي نو هغه وخت انشاءالله وایئ چې ما دا خبره د انشاءالله نه بغیر ویلي وه ټیک ده ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله په مستقبل کې څه کار کوئ نو الله تعالی یاد کړئ ګنې کېدی شي چې الله تعالی تاسو له سزا درکړي او هغه کار ونه شي چې څنګه تاسو غواړئ هغه شان ونه شي نو ځکه انشاءالله ویل ضروري دي حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی حلف اوچتوي او قسم خوري که انشاءالله ترېنه هېر شي نو وروسته ترې وایي کو کال پس ورته هم را یاد شي نو دا ویل دومره ضروری دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د حضرت سلیمان بن داوود لسکم سل خزیوه او په یو ځای کې راځي چې سل خزیوه نو هغه وی چې نن شپه زو د ټولو سره تیروم او چې د هری خزی بچی وشي نو هغه ټول به زو د الله تعالی په لار کې په جهاد باندې ولېږم لیکن دا غونه انشاءالله ویل هیر شول دا غو دا خیال وو چې داسې به وشي نو د یوې ښځې نه علاوه د یوې هم اولاد ونه شو او چې کوم وشو نو هغه هم ټیک نه وو که هغو انشاءالله ویلې وی که نه نو د هغو اراده به پوره شوې وه ټول به هلکان پیدا شوي وو او د الله تعالی په لاره کې به په جهاد باندې تللي وو لیکن د هغو نه انشاءالله ویل هیر شول کو پیغمبرانو له الله تعالی په دې خبره زورنه ورکولی شي نو موږ له بیا څومره احتیاط پکار دی چې موږ انشاءالله وایو او په راتلونکي کارونو کې وینا پکار ده او یو ضروری خبره دا هم ده چې په دعاګانو باندې انشاءالله مه وایئ دا خو په خپله اراده باندې ویل پکار دي که چاته دعا کوئ نو داسې مه وایئ چې الله تعالی دې در له صحت درکړي انشاءالله نو داسې ویل منع شوي دي نو د الله تعالی په کار باندې تاسو انشاءالله مه وایئ په هغې باندې امین وایئ تاسو دا غلطه خبره ده چې څوک ځای په ځای باندې انشاءالله وایي نو داسې مه وایئ او د انشاءالله دویمه معنی دا ده چې د الله ذکر خو هر وخت کول په کار دي لیکن که ستاسو نه هیر شي چې څنګه درته یاد شي نو بیا تاسو د الله ذکر کوئ هغه یادوئ زر زر وایئ سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دریمه خبره دا ده چې څه شی در نه هیر شي چې هی دا غنم سو په ذهن کې مونږ راځي نو د الله ذکر شروع کړئ کو هر څه در نه هیر شي اکثر زمونږ د ذهن نه خبرې وزي لاړې شي هیر شي دا شان حفاظ وایي چې کله ستاسو نه یو آیت هیر شي نو بیا تاسو د الله ذکر کوئ سبحان الله الحمد لله الله اکبر نو دا غي سر بسو شي هغه شی به درته در یاد شي انشاءالله او حضرت اکرمه رضی الله عنه فرمایي چې د اذا نسیت معنی ده چې کله تاسو له غوسه در شي نو هغه وخت الله یاد کړئ چې اعوذ بالله وایئ یا آیت الکرسی وایئ د الله نومونه وایئ الفلق الناس وای نو شیطان به او تختي. نو د دې درې څلور معنی دي. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. او وای چې نږدې ده او چې کله د الله لپاره عسى لفظ راشي نو هغه خبره بیا یقیني وي، یعنی یقینا الله تعالی به زما د دېن بهتره رهنمایي وکړي. یعنی چې کله هم تاسو تدبیر وکړئ نو کېدی شي چې ستاسو د تدبیر نه، ستاسو د پلانینګ نه الله تعالی تاسو ته بهتر شی درکړي. تاسو ځان له یو سوچ کړی وي او الله تعالی دا غینه تاسو له بهتر درکړي. چې کله تاسو ان شاء الله وایي نو هغه به ستاسو بهتره رهنمایي وکړي. لکه تاسو پلانینګ کړی وي چې زه به په جهاز کې ځم او ستاسو نه جهاز مس شي، تاسو نه رسئ، نو الله تعالی تاسو د یوې حادثې نه بچ کړئ، ځکه چې په هغه جهاز کې مسله را روانه وه. د الله تعالی پلانینګ بهتر و د هغې نه کوم چې تاسو ځان له جوړ کړی و. نو کېدی شي چې الله تعالی ستاسو رهنمایي وکړي او د هغې نه هم بهتر طرف ته. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هغوی پاتې شوي وو په غار کې 309 کاله، 9 پې د پاسه شول. تاریخ دانان وایي چې 300 کاله هغوی اودو وو. نو په دې کې هیڅ چاته هم پته نشته. الله تعالی وفرمایل چې 309 کاله. بعضې علما وایي چې که د دې نه شمسي کلونه واخیستې شي نو دا 300 کلونه جوړیږي، او که قمري کیلندر ترې نه مراد واخیستې شي نو د دې نه بیا 309 کلونه جوړیږي. او زموږ ټول عبادات چې دي نو هغه د قمري کیلندر مطابق دي. قل الله اعلم بما لبثوا. ووایه چې الله زیات پوه دی په هغې چې هغوی څومره پاتې شوي وو. څوک وایي 300 کاله، څوک وایي 350 کاله، څوک وایي چې 309 کاله. نو الله ته زیاته پته ده. له غیب السماوات والارض، داغو د پاره دي غیب د اسمانونو او ځمکې. یعنی یو شی هم داغونه نه دی پټ، هغو ته د هر څه پته ده. او چې له په شروع کې راشي نو د دې مطلب وي چې هم الله دی چې په غیبو پوهېدو والی دی. ابصر به واسمع. او دا خبره ما تاسو ته مخکې کړې وه چې څومره ښه لیدو والی دی او څومره ښه اورېدو والی دی. الله تعالی څومره زبردست دی چې تاسو ته خو پته نشته چې هغوی هغه وخت څه کول یا سی ویل، هغوی په څه حال کې وو، د هغوی په زړونو کې څومره یقین وو او هغوی څومره د یقین سره خبره کوله. تاسو ته د هغوی د یوې خبرې هم پته نه وه. هغوی چې ویلي وو چې لاړ شه او طعام راوړه، هغه څومره ښه لیدو والا او ښه اورېدو والی دی چې هغو ته پته ده چې هغو مونږ ته وویل او هغه پوه وو او هغو لیدل. هغوی ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. نشته داغوی دپاره داغونه سیوا څوک دوست او نه هغه شریکوي په خپل قانون کې یو کس. هغه ډیر ښه لیدو والی او اورېدو والی دی. او چې چا هغه ولي جوړ نه کړو نو داغو خو بیا څوک ولي نشته. او دویمه خبره دا ده چې هغه په خپله فیصله کې څوک نه شاملوي، چې هغوی کله راپاسول دي او کله ژوندي کول دي، یا د هغو چې کومې فیصلې دي او کوم قانون جوړ کړی دی، هغه چې موږ له کوم شریعت راکړی دی. ومن احسن من الله حکما. او د الله نه بهتره خبره د چا کیدی شي او د هغو نه بهتر قانون هیڅوک هم نشي ورکولی. نو هغه په خپل قانون کې هم څوک نه شریکوي چې د چا نه پوښتنه وکړي او څه وکړي. الله تعالی دې دا آیات د دې زده کول، په دې پوهېدل، په دې عمل کول، د دې په ذریعه سبق اخیستل زموږ لپاره آسان کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دون